ورڅخه خالص پومبه او کنجاره هم تر لاسه کیږي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت محتسبین په دې هیواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډېره ونډه لري چې دې کار په بشري حقونو او اساسي ازادیو منفي اغېز کړی دی. یو نامه دا خبره په راپور کې نن سه شنبه خبر کړی کړی او ویلي دي چې د دې وزارت د محتسبینو دغه چلند په ځانګړي توګه خلکو سره د تبعیضي چلند سبب شوی او د هغوی پر حقونو یې غیر متناسب اغېز کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړی چې تر روانې اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نخوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. WFP په تازه راپور کې چې نن سه شنبه خبر کړی ویلي له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خوړو د نخوندیتوب له پلوه د پخوا پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی. خو بیا هم د ملګرو ملتونو دا اړوند اداره وایي اوسمهال له 5 کلونو د کم عمره 3.2 میلیون ماشومانو په ګډون 4 میلیون افغانان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په استرالیا کې ډیره افغان ورزشکار کیمیا یوسفی وایي دا په پاریس کې د اولمپیک په لوبو کې د افغان میرمنو د تختول شو هیلو استازیتوب وکړي. د استرالیا د اولمپیک کمیټې تایید کړی دی چې 28 کلنه کیمیا به د ځغاسته په برخه کې د افغانستان استازیتوب وکړي. هغه یوسفی د استرالیا د اولمپیک کمیټې له خوا په خبرو شوي بیان کې ویلي ویاړي چې یو ځل بیا د اولمپیک په لوبو کې د افغان نجونو استازولي کوي. نوموړي 2 ځله مخکې هم په اولمپیک لوبو کې د افغانستان استازولي کړې ده. د ایراني او به خیب ملګرو ملتونو نن د اسرائیل لوري د غزې له ترانګې په ډله ییز ډول د خلکو د ایستلو د امر پر ضد اعتراض وکړ. د اسرائیلو پوځ پرون وویل چې په غزې ښار کې د عملیاتو پر مهال لسګونه فلسطیني وسله وال د لاس ګریوان جګړې په نتیجه کې وژلې. اسرائیل د غزې له ډیرو برخو د خلکو د ایستلو په پلان کې پرون د غزې ښار هم شامل کړ چې ورسره درنې جګړې پیل شوې دي. او روسیه وایي تیر شپه د اوکراین لخوا توغول شوي لسګونه ډرونونه یا بې پیلوټ الوتکې شنډې کړې دي. روسي چارواکو د دې حملو په پایله کې د یو شمېر کسانو د مرګ ژوبلې خبر هم ورکړې ده.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 15 دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې آیا واقعا د طالبانو په توقیف ځایونو او زندانونو کې له توقیف سویو او بندیانو سره ناوړه چلند کیږي. آیا داسې میکانیزم سته چې له طالبانو سره په دې اړه حساب کتاب وکړي؟ د نړۍ هغه هیوادونه او بنسټونه چې له طالبانو سره یو ډول تعامل لري ولې چوپه خوله دي؟ د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت په تیره کب یهود میاشت کې ویلي وو د طالبانو ځینې قومندانان شخصي زندانونه لري چې د پوینا لبنديانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدغو زندانونو کې کیږي. ریچارډ بنیت ویلی وو په کابل، کندهار او بامیان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې 3 زندانونه کتلی دي. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو دا موضوع تایید کړی نه ده. شغل بنیت له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي ځینې نور زندانونه داسې دي چې د طالبانو استخبارات اداره کوي او ځینې نور بیا د طالبانو د قمندانانو شخصي زندانونه دي. خو په یو تازه مورد کې طالبانو په زندانونو کې پر یوې زندانی سوي شزي د ډله ییز جنسي تیری ادا ټکان ورکوونکي ګڼل سوي ده چې په باب یې د بریتانیا ګارډین ورسپانې لومړی راپور ورکړی وو. دغه ورسپانې 13 چهارشنبه راپور ورکړی چې د شوزو پر یوې فعالې د طالبانو په یو زندان کې د ډله ییز جنسي تیری او ناوړه چلند ویډیو کتلې ده. په راپور کې ویل سوي چې طالبان دغه ویډیو په خپله د دې قرباني سوي شزي لپاره چې اوس مهال له افغانستانه بهر ژوند کوي ورلېږلې او ورته خبرداری ورکړي. که د طالبانو خلاف خلو خلاصه کړي دا ویډیو به دوی خپره کړي. خو ازادي راډیو په بې پرې ډول د دې ویډیو کاروالی او د ګارډین ورسپانې د راپور جزئیات نسي تاییدولی. زموږ بحث پر دې ده چې دغه سیمورد کوي آیا داسې اداره یا بنسټ سته چې له طالبانو سره ورباندې حساب کتاب وکړي. په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. میلمنو مودي عظیم عظیمي چې شاوخوا 2 میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړي دي، د چارو شنونکی صابر مومند او د دینی دغه راز حقوقي چارو پوه صلاح الدین سعیدي چې ټولو ته شرغلاست وایم،
په پیل کې صابر مومن تاسو تروزو په معاصره نړۍ کې چې هیوادونه حتی د تعزیري سزاګانو د بندولو غوښتنه لري او د انسانانو په وړاندې له نرمښت ډک چلند سپارښتنه کوي، له تورونو او محکوم سو کسانو سره ناوړه چلند څنګه یو کار دی ستاسو په نظر؟
تاسو وګورئ په نړۍ کې او همدارنګه د افغانستان په تیر حکومت کې د بندیانو لپاره په حقوقي لحاظ باندې قوانین او یو میکانیزم موجود و چې دا یو حقوقي بحث دی، ممکن د حقوقي چارو کارپوهان په ډیر خو به یې او هغه په تخصصي بحث وکړي. هر کله چې یو څوک په یو جرم باندې پیژندل کیږي په لومړي سر کې هغه مطلق مجرم نه ګڼل کیږي، اول هغه متهم او مظنون او بیا وروسته د محکمې د پریکړې وروسته مجرم ګڼل کیږي. بعضي په لومړي پړاو کې د هغه د پر نظارت خانه، توقيف خانه او بیا مابسته سزاګانې هم په مختلف جرمونو کې مختلف وي چې د بند مودې پکې راځي، دایمي بند پکې راځي، اما هغه د محکمې پر اساس باندې د پریکړې پر اساس باندې او هغه محکمې هم درې محکمې کېږي چې د کې متهم ته پکې دا صلاحیت ورکول کېږي چې هغه د دویم او د درېم محکمې غوښتنه هم وکړي. دا کېدای شي زه په سمه توګه باندې ممکن ځکه واضح نه کړی شم، تشریح نه کړی شم چې محکمه ویل دا حقوقي بحث دی، ولی په اوسنۍ حاکمه ډله کې دا مسایل متاسفانه چې ډیر کم دی او یا هم به هیڅ معنی حساب دی. دوی چې کله یو څوک نیسي بغیر د دینه چې د څارندوالۍ حتی دوی خپله څارندوالۍ هم له منځه وړې ده، او د یو چا د نیول کېدو یا د دستګیری دپاره مختلف حقوقي مرجعونه هدایت اخیستل کیږي او د غیر وروسته امنیتي ارګانونه اقدام کوي، اما که بالفعل د جرم پر اساس باندې څوک نیسي هغه بیا نور بل لخوا ده چې دفتن امنیتي ارګانونه د یو جرم په توګه باندې بالفعل څوک نیسي. اما خبره دا ده چې کله چې یو څوک یو اداره یا یو نظام څوک بندي کی همدغه ډیره لویه جزا ده چې ته چاته ورکې چې هغه د ازادي سلب کړله، اما اوسنۍ حاکمه ډله د انساني ازادۍ څخه شپ ډیرو خپلواکۍ او ازادۍ باندې نه یوازې دا چې باور لري بلکې دوی د خلکو بلابل ازادۍ نه هم سلب کړي دي او هیڅ یې ورته د منلو نه دي. نو متاسفانه د دسه یو چا سره مخ یو چې هغه کې په محبسونو کې، په توقيف خانو کې، په نظارت خانو کې د څار بنسټونو ته هم اجازه نه ورکول کیږي. رسنۍ خو پریک ده چې په هغه حالت کې دي په افغانستان کې. نو په دې توګه باندې یو خپل سره آتا انارشی هم ورته نشو ویلې. دا حاکمه دا او هر ډول چې په داسې حالاتو کې دی غواړي چلند وکړي، بیا دا د دوی خپل خوخه دا او د ټولو نړیوالو اصول څخه د مولوی صاحب مشته دی د دینی اړخ باندې خبرې وکړي، دا ټولو څخه بیا سرغړونه ده. خو اما د پوس محل کې چې نړیوال ور سره نه اړیکی لري، د څار بنټ سټونه ور سره اړیکی نه لري، نو د دوی څخه د پښتنې کول او د سي نړیوال بنسټونه هم نشته.
مننه مومن صاحب. اوس هم د دینی او حقوقي چارو په صلاح الدین سیدی ته ورزو. سیدی صاحب، له دینی او حقوقي پلوه له تورونو کسانو سره ناوړه چلند څنګه یو کار دی؟
په واقعیت کې د طالبانو د فکتو حاکمیت چې تیر قوانین عملا ملغا کړي، نوي قوانین نه لري، یو غیر قانوني لمبو معلق حالت ده. په ډیرو مواردو کې د امنیت مسأله د شخصي سلیقوي او د افرادو د خسړیتوب پر بنیاد باندې صورت مومی. قانون اجراءات جزائی او یو سلسله د نورو قوانینو موضوع تر اوسه پورې لا روښانه نه ده. په دې ډول باندې د مطلقیت تیرانی او غیر قانوني حالت ده. په یقیني ډول باندې دلته مونږ د قانونیت عدالت ادعا نشو منلای چې په طالب حاکمیت کې به وجود ولري. په صریح توګه تخلفات وجود لري او د نظارت مرجع اصلا معلومه نه ده. په دې خاطر باندې د نړیوال ټولنې تمرکز چې دلته و هلته نظارت کوي فورمال شکل او د خپل معاشونو د حلالولو دپاره دي او د افغانستان هله خلک په داسې حالت کې قرار لري چې واقعا د منلو وړ نه دي. شکر
ډېر مننه. اوس هم له عظیم عظیمي سره خبرې کوو چې د 2022 میلادي کال د جنوري له 13مې د هغه کال د اګست تر پایه د طالبانو په بند کې وو. هغه داسې مهال کابل کې نیول سوی و چې افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د هغه وخت د سلاکار موید یوسف د پلان سوي سفر پر خلاف لاریون تنظیم کړی و، خو د شغل یوسف مشرۍ د پاکستاني پلاوی دا سفر هم بیا ونو سو. کابل کې د پاکستان سفارت ویل چې د خرابې هوا له کبله بل وخت وځنډید. عظیمي داسې ځای کې اوسېږي چې وخت مو ډېر فرق سره لري، نو ځکه مې په ژوندۍ بڼه په خپرونه کې نسوای راوستلې. مرکه مې ورسره کړې او په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا واقعا د طالبانو په زندانونو کې له توقیف سویو یا هم بندیانو سره ناوړه چلند کیږي؟
د طالبانو زندانونه له ابتدا نیولې تر انتها پورې ټول وحشت او دهشت او وهلو ربړلو شکنجه کولو نه ډک دي. دا چې دوی په کوم شي باندې دغه بندي نسی، بیا یې څنګه انتقالوي، بیا چې هلته په زندان کې ساتل کیږي یا په توقیف کې ساتل کیږي، بعد له هغې نه چې دی څه رقم دوی ازادوي خوشې کوي له زندان نه، دغه ټولې مرحلې یعنی زه درته وایم چې د انسانیت له دایرې وتلي دي. په زندانونو کې مختلف شکنجي او هم روحي او هم فزیکي، او بعد له هغې نه چې بیا کله بندي دوی خوشې کوي له زندان نه، هغه یو بله جنجالي مرحله ده. لاغه څخه ټول ازادي اخلي له زندان نه وروسته، یعنی صرف هغه مخصوص ځای نه د زندان نه خوشی کوي او باسي، ولی هغه نور بیا هم په زندان کې وي. فکر وکړه چې هغه په زندان کې وي، لاغه څخه ټول ازادي اخیستل کیږي. هغه کوداغه ژوند طرز او طریقه ده، هغه کوداغه هغه حق چې الله جل شانه هغه ته ورکړی دی حق ویل دي، یا د زندان په اړه له نورو سره د خپل داستان شریکول دي، دغه هر څه دغه ټول ازادي له بندي څخه اخیستل کیږي.
عظیمي صاحب، د ملګرو ملتونو په ګډون ځینو بنسټونو له طالبانو غوښتنه کړې چې په خپلو زندانونو کې د شکنجه، ناوړه چلند، حتی جنسي تیری د لړۍ مخه ونیسي. ستاسو په نظر چې طالبان به د دغو غوښتنو منلو ته حاضر سي؟
فکر نه کوم کو طالبان دي، ځکه دا وهلو ربړلو دا وحشت او دهشت د طالبانو اوس عادت ګرځېدلی دی، ځکه دوی واړه په همدغسې یو حالت کې راغټ شو، له همدې شیانو سره راغټ شو. خو دغه د څار کمیسیونونه یا نهادونه ورشي او وی څاري هم کومه نتیجه نه ورکوي، ځکه موږ تاسو ښکاره وینو چې دغه درې کاله کېږي چې دوی قدرت ته بیا ځلې رسېدلي دي. ټول افغانستان یې د افغانانو دپاره زندان ګرځولی دی، ټول حقونه یې ترې اخیستي دي. حقو د تعلیم موضوع ته ورشو، هغه کو د بیان د ازادۍ موضوع ته ورشو، هغه کو په حکومت کې د خلکو سهم او برخې ته ورشو، نو د غر څه ترې اخیستي دي. او دا هغه شیان دي چې د میډیا په مخ کې او د دغو سازمانونو تر مخه دغه شیان ترسره کیږي. نو فکر نه کوم کو دغه اجازه ور هم کړل شي دغه سازمانونو ته، او دوی ور هم شي، نو کومه اغیزه به ونه کړه، ځکه کوم کارونه چې طالبان یې ترسره کوي او هغه د بشر د حقونو څخه سرغړونه ده، هغه موږ تاسو ټول وینو، هغه ټوله نړۍ ویني، او هغه کوم پټ کار نه دی. نو له زندانونو دغه له بندیانو سره خبرې شوي دي، له هغوی څخه پوښتل شوي دي او هغه حقایق راوتلي دي چې څه حال روان ده. نو ولی څه اغیزه یې نه ده کړې، او تر اوسه پورې داسې اقدام نه ده شوی چې طالبان دې دغه کار څخه منه شي.
یو خو عمومي زندانونه دي، یو هم ویل کېږي چې د طالبانو ځینې چارواکي خصوصي زندانونه او توقیف ځایونه لري چې هلته هم وضعیت ناوړه شول کېږي. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
په ټوله کې د طالبانو دغه عمومي زندانونه کو هم دي، دا شخصي زندانونه ته ورته دي. په دې کې هیڅ معلوم نه ده چې څوک د کومې سطحې سړی دی، او د هرې سطحې طالب کولی شي چې بندي سره بد چلند وکړه. هغه کو اشپز هم هغه صلاحیت د دې لري چې یو بندي مظلوم ووهي، وی زوروي، او د شخصي زندانونو په اړه زه چې کله په زندان کې وم ما هم له ځینو بندیانو نه اورېدلي وو چې هغوی په شخصي زندانونو کې ساتل شوي وو. د یو بندي د خولې داستان دی چې ما له هغه نه اورېدلي وو، ویل کله چې زه ونیول شوم نو زه یو ځای ته انتقال کړی شوم چې هغه تحقیقي وزیر زمینی وه، او له بار نه د ماشومانو وازونه هم اوریدل کېدل. تقریبا لس نیولې تر پنځلس شاوخوا دغه ورځو پورې هغه په هغه زندان کې ساتل شوی و. بعد له هغې نه بیا د استخباراتو یو ریاستون یو ریاست ته انتقال کړی شوی و.
عظیمی صاحب، د طالبانو د لومړۍ دورې پرتله دا وار د دوی چلند له بندیانو سره بدل دی. دغه تکتیکونه څوک دوی ته ورشي؟ دغه د شکنجې موارد او داسې د تورته نور له خشونت ډک اعمال
تر ډیره داسې ښکاره کېدل. هغه اشخاص چې بندیان به یې شکنجه کول او حل به یې، هغوی ډیر ټرین شوي خلک وو او په هغوی باندې ډیر کار شوی و. هغه دا رقم خلک وو چې په هغه خپل مسلک کې ډیر مخکې تللي وو په هغه وحشت او دهشت او په وهلو او ربړلو کې. داسې نه ښکاره کېده چې هغه دې د غره طالب وي او یو عادي طالب دی وي یا د مدرسې طالب دی وي او هغه دې دغه رقم شکنجې ورکړه. هغه کو د برق شرطیانې وي، هغه کو د بندیانو زړولو، هغه کو بندیانو باندې د بندي نفس قید کولو. دغه شکنجې دوی دې په داسې یو ډول ترسره کولی شي، یعنی مسلکي وو. دا خلک حتماً روزل شوي وو او دې ته اماده کړی شوي وو چې څنګه دغه بندي وزوروي او وی کړوي او بلاخره دې ته مجبور کړي هغه څه چې طالبان یې غواړي بندي په ځان باندې ومني. هو، طالبانو په دې برخه کې ډیر زیات تغییر کړی وو نسبت تیرې دورې ته. البته تیر دوره کې دوی دغسې مسلکي نه وو د شکنجې په برخه کې، ولې دا ډول دوی ډیر پرمختللي دي په دې برخه کې او ډیر نوي شیان یې زده کړي دي او په مسلکي ډول باندې دغه وحشت او دهشت ترسره کوي.
عظیمی و چې شاوخوا او میاشتې د طالبانو په بند کې تیری کړي او اوس له هېواده بهر ژوند کوي. مومن صاحب، تاسو د ښاغلي عظیمی څرګندونې واورېدې. طالبان له یوې خوا هڅه کوي چې په کور کې دننه او نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، له بلې خوا دغسې د شکنجې او ناوړه چلند موارد روان دي. ولې د طالبانو په چلند کې بدلون نه راځي؟ ورځ په ورځ دوی دغه چلند نور هم پسې سختېږي.
اول باید د نظام د قانونمند کېدلو لپاره کوشش وشي، د نظام په مجموع کې قانونمند شي، په داخل کې مشروعیت پیدا کړي، د خلکو په مستقیمو رایو باندې یو نظام پیدا شي چې خلک د هغې څخه بیا پوښتنه کولی شي. اوس خو نه خلک پوښتنه کولی شي، نه نړیوال پوښتنه کولی شي، حتی یو پنځه کسه هم راټولېدلی نه شي، دوی ترې ویره لري. نو کله چې داسې مسایل موجود وي، بیا هلته خپل سری وي، بیا هلته خپل سر باندې نیونی وي، بیا هلته ټول هغه ناوړه پدیدی، هغه ناوړه څه شي وړاندوینه کېدلی شي، هلته بیا شتون لري. نو د حل لاره په مجبو کې دا ده چې نظام باید په لومړي سر کې قانون بند شي. د ټوپک په زور چې هر نظام افغانستان ته راغلی، هغې بخا نه ده کړې.
ډیره مننه سیدی صاحب. لکه څنګه چې د عظیمی صاحب په خبرو کې تاسو واوریدل، یو کس چې د طالبانو لخوا نیول کیږي، تر خوشی کېدو وروسته هم ګڼ ضمانتونه ورڅخه اخیستل کیږي چې د طالبانو خلاف خوله خلاصه نه کړي. په حقوقي لحاظ کې راته وایست چې یو انسان له توقیف او زندان څخه تر خوشی کېدو وروسته څه حقونه لري چې هغه باید خوندي وي؟
د ټولو نه د مخه توقیف جزا نه ده، توقیف تدبیری عمل ده. یو څوک تر هغه وخت پورې چې نهایی حکم د محکمې مشروع محکمې محکوم شوی نه وي، تر هغه وخت پورې ورته د بې ګناه په سترګه کتل کیږي. دا چې یو کس نیول کیږي او هغه باید د هغه قانون په اساس باندې محاکمه شي چې هغه قانون مخکې د هغه ماین تخلف نه نافذ وي او ټولې خواوې پرې خبرې چې دغسې قانون شته. بلدې چې د نافذ او مشروع قانون پر بنیاد باندې کوم متخلف ونیول شو په توقیف کې، د توقیف موده باید سخت قانون تر نظارت لاندې اوسي، د محکمې د حکم پر بنیاد باندې اوسي. په ډیرو مواردو کې د اته څلوېښت ساعتو نه تر دوه اویا ساعتو پورې هغه توقیف شوی کس محکمې ته وړاندې کیږي. د توقیف دلایل درې دي. هغه دا چې متهم د جرم په هماغه جرم چې متهم دی هغه ادامه ورنه کی، په شاهدانو باندې تاثیر وارد نه کی، او د عدالت نه فرار ونه کی. د دی دریو دلائلو د اثبات په صورت کې محکمه حکم کوي چې آیا یو کس په توقیف کې د نورو تحقیقاتو تکمیلول لپاره پاتې شي او که پاتې نشي. بل هغه چې د توقیف مسأله حل شو محکمې ته وړاندې شو او محکمې باندې حکم صادر ک او د هغه په صورت کې په اصطلاح محکومه لری شو بیا هغه معینه جزای چې تیره کړه خوشی کیږي. اما که چېرته د توقیف په موده کې کس په اصطلاح هغه جرم ثابت نشو او بې ګناه و په دې چې اصل بې ګناهی ده، هغه شخص حق لري چې هغه موده کې چې حکومتي چارواکو مشروع حاکمیت منظور دی ولده د هغه موده تاوان ورکی د تجارت یې دبلې دا یو قانوني مشروع په اصطلاح حالت. اما د طالبانو حاکمیت هغه د فکتو حاکمیت هغه چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو په سرنوشت باندې به وکړله، دلته زمونږ په اصطلاح یو د همسایګان خپل لوبې کوي. مخکې معزز ورور عظیم څو نقاط ته اشاره وکړل، د خبرو په تایید باندې زه ویل غواړم یو زنداني چې په هرات کې د طالبانو سره زنداني و هغه په خپلو اظهاراتو کې داسې وویل چې تاسو د دې پوښتنه وکړله چې دا نوع د تعذیب و نوع د مجازات ورکولو د پروفیشنل خلکو دپاره دی. زه چې په تحلیلي بحث کې دا مسأله ارزیابي کوم، کله چې مولانا فضل الرحمن وایي چې زمونږ 10,000 خلک په افغانستان کې دي، دا 10,000 خلک به چیرته وي؟ نو که چیرته هغه تعذیبونه چې په پاکستان کې دي او دا پروفیشنل جزاګانې چې په اصطلاح ورکول کېږي، دا چې سره مقایسه کو په ښکاره توګه ولیدلی شو چې دلته د پاکستاني استخباراتو لاس هم دی، اما په مجموع کې هغه حقوق چې دی او په اصطلاح حتی متخلف په حق کې هم کېږي دلته د طالبانو د حاکمیت په اصطلاح زندانو کې نه مراعاتېږي، ښکاره تخلف ښکاره غیر قانوني حالت دی او دا وضع له سره د منلو وړ نه ده.
مومن صاحب، تاسو چې هم په ټولنیزو شبکو کې فعال یاست او هم په مطبوعاتي برخه کې تاسو کار کړی دی، ولې د طالبانو خشونت د دوی څرګندونې په ټولنیزو شبکو کې د دوی تبصرې او لیکنې یو ډول له خشونت، توهین او پیغورونو څخه ډک وي؟
دوی د تیر په څیر باندې هغه شل کلانو یا په شلو کلونو کې هم دوی په خپل ټولو مسایلو کې هغه مبالغې چې هیڅ ډول توجیه کېدلې نه دوی کولې، اوس هم دوی په هغه خپلو مسایلو باندې یا دوی د ټولنیزو شبکو فعالین په خپلو ټولو هغه ناوړو کړنو باندې یو ډول غواړي چې د درواغو پردې واشي. اما که هر څومره دوی اجازه ورنکړي رسنیو ته یا څارونکو ته یا هم افغانانو ته، او هر څو دوی پټ کړي، خو بیا هم دوی به کومه خوا د ولس څخه پټي، دوی به خپل مابسونه پټي، دوی به د انجونو ښوونځي پټي، دوی به خپل فرمانونه پټي، دوی به خپل نامشروع حکومت پټي. دا ټول مسایل دي چې دا خو پټيږي نه، دا ټولو ته روښانه ده او ښکاره ده. حتی دوی راتګ افغانستان ته چې دوی واک د ټوپک په زور باندې ونیو، دا ټول افغانستان ته او د ټولې نړۍ ته روښانه ده. نو فکر نه کوم چې دوی دغه د ټولنیزو شبکو فعالین هغه کړنې چې باید ترسره نشي او دوی مشران ترسره کوي او دا فعالین په یو ډول پرده اچي، د دې په ځای چې دا فعالین د دوی په د مشرانو په دې کړنو پرده واچي، ولاړ دي شي د خپلو مشرانو ته لیکيني چې ولې تاسو داسې کوي، د دوی څخه دا پوښتنه وي چې ولې د دې ولس سره تاسو داسې کوي، ولې خپل یو سالم مشروعیت نه ترلاسه کوي، ولې هر هغه څه چې ولس پرې خپه کیږي، ولس پرې خوابدې کیږي، ولس له تاسو سره په پکې فاصله چې نیولې دا نورم ډیریږي، نړیوال چې فاصله نیولې دا نورم ډیریږي، دا خو ټول د افغانستان په ضرر دي. دوی خود ګټه او د تاوان په کیسه کې نه دي، فقط چې قدرت وي د دوی سره. ولی دلته د افغانستان مسله مطرح ده، د افغانستان د مملکت مسله مطرح ده، د افغانستان د یو ولس مسله مطرح ده. دې ته په کتو باید د دوی دغه فعالین او هغه کسان چې د دوی په منځونو کې نسبتا یو څه روشن فکر دي او دغه ځینو نړیوالو مسایلو ته او ځینو ملي مسایلو ته متوجه دي، دوی باید دوی خپل مشرانو ته کینی او د استدلال باید ورسره کی د دې په ځای چې په ټولنیزو شبکو کې د خلکو سره د پښتو په اصطلاح جغری وهی دوی د خپل مشرانو سره استدلال وکي او په دې دی قالیج
مننه سیدی صاحب د حقوقي نظر کډاره تو وایس چې په ځینو مواردو کې شکایتونه کیږي چې هغه تورن کسان چې د طالبانو لخوا نیول کیږي بیا د مدافع وکیل د ګمرولو حق لا ورڅخه اخیستل شوی دی نو دغه سی او محاکمه چې شفافیت پاغې کینی تورن کس مدافع وکیل ونه لري د محاکمه به څومره عادلانه وي تاسو په نظر
قرون وسطایي فکره د دولتداري د اصول او د قانونیت د اصول او بی خبره فکره او د قانونیت نه د بی خبره فکره د قانون د نشټوالي په صورت کې د طالبانو د حاکمیت کلنی لسره د منلو وړ دی هر څوک چې دزګیر شي مشکوک هغه ته باید په معین وخت کې مشخص طرز العمل لاندې اتهام ابلاغ شي ورته وخت ورکړ شي چې څارنوال یا مستنطق چې پروفیشنل کس دی او هغه څوک چې نیول شوی دی هغه معمولا غیر پروفیشنل دی هغه ته هم د دې زمينه برابر شي چې پروفیشنل او مسلکي کس یعنی وکیل مدافع ولري په هغه موارد کې چې وکیل مدافع نه لري محکمه دی هغه ته وکیل مدافع ته ان کې یو سلسله نور طرز عملونه قواعد او قوانين دي چې د قانونیت د حکومت لاندې هغه باید مراعات شي متاسفانه طالب چارواکي غټو چارواکو د اظهاراتو په صورت کې داسې شیان ورناورېدل کېږي چې معلومه کېږي سره په قانون او قانونیت خبر نه دی مخکې د دې نه چې د یو څوک محکوم شي هغه وخت په خپلو اظهاراتو کې مجرم ګڼي او د مشکوک او د متهم خبره لسره ورسره نشته اصل بے گناہی د دې وخت د ته مجبورۍ چې یو څوک خپل بے گناہی سره یو په لاس هاو تخلفات شته چې سره په دې باندې په یقیني ډول سره ویلی شي چې د قانونیت د حاکمیت قانون او د دولتداري نه لسره خبر ندي د تعجب او د تاسف خبره خود ده چې یو ظلم په اظهاراتو کې ویلی چې د اسلامي شریعت ترنامه لاندې مدون که په استلار شه نشته د شخصي فتاوا وی دي د اسلامي اصول په چوکاټ کې د قانون مدونول مشروعي قانون ایجادول د ضرورت دی او چاره ته څنګه وشه د اسلام دین ته د توین کې تر حاله چې د دې کس په استلار د تفکر افراد له سره په قانونیت خبر ندي او د مختلفو موجوده فتاوا او په وجود کې د مدون مشروع قانون نشتون کاملا واضح او سری خبر ده او اکثر په دنامه باندې چې موږ د اسلامي شریعت تطبیقو لسره نه په اسلام خبر دي نه په قانونیت خبر دي او نه په دولتداري متاسفانه دا حالت دی چې تحمل وړ نه دی
ډیر مننه 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو واوریدنن مو پر دې خبرې وکړې چې آیا واقعا د طالبانو په توقيف ځایونو او زندانونو کې له توقيف سویو او بندیانو سره نوړه چلن کیږي د پروګرام ملمنو د چارو شنونکې صابر مومن د غرض د دینی او حقوقي چارو په صلاح الدين سیدی د عظیم عظیمی سرګندونی مو هم واوریدې چې شاوخوا و میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې لوریدونکو هم مننه چې د بحث تر پای را سره و
نه 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 او پرانی